دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې افغان چارواکو همدارنګ د واشنگتن ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په برخه کې د پرمختګونو په اړه هیله ښودلې. د امریکا د قواو مرکزی کمانډان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. تلمشید ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر په شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته رسیدلی دی. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده، او د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر دی ویل ورپوړي پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. نن د جمهوری ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړیو هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیره سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې سوي وه. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل په تیرو 15 ورځو کې په کندهار ښار کې او ولسوالیو کې شاوخوا زرو تنو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا شاوخوا زر کسانو سپتینام کړي چې د نن سهار څخه اضافه چې دي هغه نارینه دي، او اوش تراتیوش ته پرېښي دي هغه زنانه دي، او اتلس نفره چې دي هغه کوچیان.
شغلی دورانی زیاته کړه دا هغه کسان دي چې تازه 13 کلن سوي یا له نورو ولایتونو کندهار ته تللي، او یا هم په تیر پړاو کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له نوملیکنې پاتې سوي وو. 15 ورځې مخکې د غبرګولي په 13مه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې لړۍ پیل شوه. د کندهار پر کچه د ولسمشرۍ ټاکنو د تقویتي نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ځانګړي سوي چې په ټولو 13 ولسوالیو کې یو یو مرکز، او په کندهار ښار کې به یو ولس مرکزونه پرانیستي وي. په هلمند کې حکومت طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هم مهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو، او بل عملیاتونه زمنګ کماندوي عملیاتونه دي هم، او څلورم عملیات چې دا غزرابات دي هوایي دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د هلمند، بغران، نوزاد، موساکله، سنگین، خانشین او دیشو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري، او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دا وړاندیز نن د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تهران کې له خامنئی سره په لیدنه کې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایرانیان دي له ده سره خبرې وکړي. خامنئی په ځواب کې ویلي چې له امریکا سره په رښتینو خبرو باور نه لري. د ایران مشر نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره ولیدل.
من هیچ پاسخی
به ایوای زه د ترامپ پیغام ته هیچ جواب نه وایم. تاسو ته ځینی مطالب وایم، خو هغه ته هیچ پیغام نور کوم، ځکه ترامپ ته پیغام د تبادله وړ نه بولم. له امریکا سره زموږ ستونزه دا نه ده چې دوی وایي د ایران د رژیم تغییر نه غواړو، کدا څه هو هم غواړي، د اجرا قدرت نه لري. او شینزو آبی د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ تهران ته د امریکا لوړاندې سره ورغلی وو. د جاپان صدر اعظم ایران هڅولې چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. له آبی سره پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني هم کتل، او وی ویل چې له امریکا سره جګړه نه غواړي. امریکا ایران تورنوي چې په سیمه کې ترهګري تمویلوي. ایران دا تورونه ردوي. امریکایي پوځیان د ایران د احتمالي تهدیدونو د دفاع لپاره په خلیج کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او وایي چې د ایران د هر ډول برید ځواب به په کلکه ورکړي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سی خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخري پریکړه به د جون په 14 په یوه برتانیایي محکمه کې وسی. اسانج په امریکا کې په 13 مواردو د محرمو معلوماتو په خپرولو او د امریکا د پوځ له پخواني قراردادي چلسی مانینګ سره یو ځای د امریکا د دفاع وزارت ته یو پاسورډ په لټولو تورن دی. د امریکا د عدلیه وزارت له خوا په دغو تورونو کې په قانون کې د جاسوسۍ اړوندې مادې له مخې تورونه هم شامل دي. 30 کلن اسانج د اپریل په 12 نیټه په لندن کې د اکواډور له سفارت و ایستل سو چیرته چې دی له 2012 کال راهیسې پټ و. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د نور خبرونو زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. افغان چارواکي وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه شوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا اوري چې د امریکا د قواو مرکزي قومندان وایي داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 5 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. دا کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه دي. په برتانیا کې به د ازادي رادیو له خبریال سره چې د دې لوبه د څار لپاره هلته ورغلی تماس ونیسو او د دې لوبې له جریان نه او همدارنګه د افغانستان په راتلونکي لوبه مو هم خبر کو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني رول پکې یو مهم فرصت دی. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییزه او نړیواله سطحه پرمختګونه رامنځته شوي. له کابل څخه د خان محمد سین په رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغان او امریکای چارواکو د نظر له اختلاف وروسته اوس افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د کابل او امریکا ترمنځ د مثبت فضا د رامنځته کېدو خبرې کوي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغه استازي او جمهور رئیس غنی په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګ او د همغږۍ او همکارۍ د فضا د رامنځته کېدو خبرې شوې دي. دوبل پرون جمهور رئیس له خاغلی خلیلزاد سره وکتل. خلیلزاد د سولې په اړه خپل نظر څرګند کړ. ویل مونږ اوس له افغان حکومت سره په یو نظر یو. په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مثبت فضا او همکاریو خبرې وکړې. مهمه خبره دا وه چې اوس کورنۍ سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوی او د سولې خبرې د پیاوړي بحث په توګه په سیمه ییزه او نړیواله سطح مطرح دي. مخکې له دې خاغلی خلیلزاد ویلي امریکا هڅه کوي چې د سولې بهیر داسې مسیر ته ورسوي چې د افغانستان خلک ورته له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لار دي. دا د افغانستان د سولې لپاره د خلیلزاد وم سفر دی چې سیمې ته یې کوي. د دې یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره لیدو او د بېلابېلو هیوادونو د ملاتړ د حاصلولو وروسته کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې لپاره به دغه سفر ورسته نه وي. خو د جمهوری ریاست او د افغانستان د سولې د عالی شورا تمه دا ده چې د خلیلزاد دغه سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو ته زمینه برابر کړي. خاغلی خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه د پرمختګونو خبرې کړې دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان مرتضوی په خبره د سولې تر نامه لاندې د جرمني لخوا د خبرو د کوربتوب ژمنه هم د دغو هڅو یوه برخه ده. مخکله ده د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په تړاو د ښاغلي خلیلزاد د هڅو په اړه شک او تردید ښودلی و. د ویلي و معلومیږي چې خلیلزاد په افغانستان کې د ځان په مشرۍ د موقت حکومت جوړول غواړي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له غبرګون سره مخ شوې. حتی خلیلزاد خپلې اړیکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره وشلولې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دغه مسأله هواره شوې او په هر اندازه چې د سولې په خبرو کې همغږي رامنځته شي د یادې پروسې له پلي کېدو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال ویاند اسدالله زایری وایي
وایي
کومې هڅې چې کېږي کولی شي چې د سولې په پروسه کې د بدلونونو لپاره نوی پیل وي او دغه هیلهمندۍ ته زمینه برابروي چې موږ ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیل او اوربند شاهدان واوسو. د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو پوه خالد سعادت وایي که په دې برخه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ یو واحد نظر نه وسي دا ډول سفرونه کومه نتیجه نه ورکوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. دوی ته څرګندونې په داسې حال کې کوي چې داعش لا هم د افغانستان په قارونو کې ډله ییزو بریدونو ته دوام ورکوي. عصمت ساروان پر موضوع تفصیل لري.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله په سوریه، عراق او تر یوه حده افغانستان کې ځپل شوې، په اروپا کې د امریکا تر ټولو جګپوړی قومندان وایي چې دا ډله لا هم دومره نه ده ځپل شوې چې له حملو ولوي شي. جنرال فرانک مکنزی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرمني په یوه پوځي اډه کې خبریالانو ته وکړه. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله زمری وایي په ننګرهار ولایت کې چې په افغانستان کې د داعش زیرشنځای بلل کیږي دا ډله کمزورې شوې او اوس یوازې په لرې پرتو غرنیو سیمو کې حضور لري. زبیح الله زمری وایي داعش د رامنځته کېدو د پیل د وختونو په پرتله زیاته کمزورې شوې ده.
پرانیسته مو چې په لومړي قدم کې حافظ سید خان د دې ادارې مشتی کول د خراسان د دلې مشتی په شینواله کې او همدغه ځینې دوی خپل د نفوذ د پراخېدو لپاره د خپل څوک اداره د شینواله پر مخ وړلو ته مقاومت سره هم ولسي مقاومت سره دوی مخامخ وو، هم عسکري مقاومتونو سره دوی مخامخ وو او تر څنګ یې د دغه جګړې په کمزوري کولو کې او دفاع کولو کې امریکی یا ائتلاف قواو دوی هم د پیاده عملیاتو کې، هم هوایی عملیاتو کې او هم پراکتی بریدونو کې داعشیان ته ډېر قوي تلفات واړولو او د داعش اوس په قوت کې چې دوی راغلي وو قوت اوس دوی نه لري.
شغله زمری همداراز وایي چې د داعش مهم مشران د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي، خو جنرال مکینزی وایي چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې ډېره فعاله ده او پر ضد پوځي عملیاتو تر اوسه پورې سمه نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې هم یو شمېر امریکایي او افغان امنیتي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان په چیره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي او پر متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. ښاغلی زمری وایي چې په افغانستان کې د داعش تمرکز اوس په کونړ کې دی او د ننګرهار په ځینو سیمو لکه خوږیاڼي، شیرزاد او پچیرو اګام ولسوالیو کې هم څه ناڅه حضور لري. د په افغانستان کې فعال داعش ډله له هغو داعشیانو سره بېل بولي چې په عراق او سوریه کې فعالیت لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی زبیر عارف هم وایي چې داعش تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده.
داعش اوس د تیر په پرتله خورا ضعیف شوی دی. موږ تاسو دې شاهدانو چې په لومړي سر کې شدې کله خپل د زور اعلان وکړ په افغانستان کې په څو ولایتونو کې ولایتونو کې لکه جوزجان او داسې زابلو په کندهار کې او فراه کې او چون دا یو بهرنۍ پدیده ده او دا د افغانستان د خلکو د ده سره په مخالفت کې قرار لري نو په هغه ولایتونو کې دی له منځه لاړل. همداراز دوی په ننګرهار کې هم خپل د وجود اظهار وکړ. نو هغه ځای کې هم که فکر کړو په ابتدا کې د مامند ولسوالۍ داسې د نازیانو کوټ او داسې نورې لوی سیمې هم چې دوی په هلته حضور درلوده.
هم عارف او هم زمری د داعش په ځپلو کې د ولس رول مهم بولي او وایي چې خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړه چې دا ډله په ډېرو سیمو کې تاسیس شي. له دې سره سره داعش په وروستیو ورځو کې د کابل او ننګرهار د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو په ملي غونډه کې ویل ورځ تر بلې د تقویتي نوملیکنې شمیر لوړیږي. بلخوا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې یوازې د تقویتي نوملیکنې په اړه په کابل کې له دوی سره 140 شکایتونه ثبت شوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې اړوندو ادارو لازمه همکاري نه ده کړې، خو په دغه پروسه کې د خلکو ګډون د پام وړ دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د څار نړیوالو او کورنیو بنسټونو استازو پکې برخه درلوده وویل چې تر پرونه د 15,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام منګلرو او انشاءالله دغه ارقام به نن ډېر لوړ وي.
نوموړی زیاتوي چې په دغو کسانو کې 9,375 نارینه، 4,500 ښځې او 114 کوچیان دي. د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا په 13مه پیل شوي او شاوخوا 20 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې په 455 مرکزونو کې چې یوازې 240 په غزنی ولایت کې دي خلک نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې دغه ټولو مرکزونو نه 50 مرکزونه د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي او د غشان د بادغیس په بالامرغاب او د تخار په خواجهغار ولسوالیو کې د تقویتي نوملیکنې مواد د جګړو له امله اسوځېدلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیسه زهرا بیان شینواری په همدې غونډه کې وویل له کابل پرته تر اوسه په ټول افغانستان کې په دې اړه شکایتونه نه دي ثبت شوي.
څو ورځې چې ثبتنام شروع شوی دی هیڅ شکایت په 4 ولایتو کې نه لرو. فقط په کابل کې 140 شکایتونه دي چې هغه ثبت شوي دي، په فورمو کې راغلي دي او منتظر یو چې انشاءالله ول شکایتونه سې کوو سې کې ډېر قانون په چوکاټ کې په مسلکي کارمندل طریقه هغه څېړل کېږي.
په ورته وخت کې په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو استازو په دغه نوملیکنه او انتخاباتو ته د چمتووالي په پس بهیر انتقاد وکړ. د حزب اسلامي استازي عبدالستار خباسي وویل چې نوملیکنه ناقصه ده، باید راتلونکي انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، د کمیسیون سس کارونه او د نړیوالې ټولنې مبهمه همکاري راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کولای سي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات چې د میزان په شپږمه کېږي د چمتووالي کارونه یې له محلي ویش سره سم پر مخ روان دي.
اخو له بلخ ولایت نوایل کیږي چې په یو شمېر ولسوالۍ کې د نمنې په دلیل د رای ورکونکو د نوم ثبتونې تقویتي مرکزونه نه دي فعال شوي. دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه سوي د مجیب الرحمن حبیب زی ریپورت کې اورو.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې د مراکزو کموالی او ناامني سبب شوی تر څو ډېر شمېر کسان ونه شي کولای په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د چهاربلاک، چمتال، دولت آباد او بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمو کې د ناامنۍ له وجې تر دمه د رای ورکونکو د نوم ثبتونې هیڅ یو مرکز نه دی فعال شوی. د چهاربلاک ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد کریم یې پاړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر په تعصب باسي درته ووایم چې چاربلک په حالت معاصره کې دغه یوه ولسوالي پاتې ده. قومندان هغه ځان نشي ساتی د مرکزي امنیت بسنګه ونیسي، نه امنیت شته نه څوک شته نه ولسوال دوې میاشتې کې ولسوالۍ ته نه دی تللی، بیا نه د ولسوالۍ ته د بیسپی کاله د چمرکه د دوکاریو نه څوک رچي خو څوک نه شي تللی، نه مرکزونه شته نه څوک امنیت نیول شي.
د دهدادي خلم کشندي او نهرشایي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دغه سیمو کې یوازې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې یو مرکز پرانیستل شوی دی چې د یادو ولسوالیو د ټولو اوسیدونکو د اړتیاوو د پوره کېدو ظرفیت نه لري. د دهدادي ولسوالۍ د پشتباغ سیمې اوسیدونکی محمد فاروق یې پاړه وایي
دلادی نفوس بیسی ډېر دی، هیڅ وخت نشي کېدلی چې په یوه مرکز کې د رای ورکړي او کارت واخلي. دا ډېره پراخه سیمه لري او څوک نشي کولی چې دلته ښځې او سپین ږیري بعض خلک مشکلات لري، فاملي رسیدګي نشي کولی چې ورته راشي.
په مزار شریف ښار کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 10 مرکزونه فعال دي. په بلخ ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په مجموعي ډول په دغه ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 30 مرکزونه جوړ شوي او دا به د هغه کسانو لپاره نوم ثبتونه کوي چې تازه 30 کلن شوي او یا یې هم په تیرو ټاکنو کې نوم ثبتونه نه ده کړې. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله آرمان آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نامنۍ په دلیل په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې مرکزونه بند وو، خو د سه شنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو په مرسته بیرته پرانیستل شول. هغه زیاته کړه
دا خو تقویتي پروګرام ده، دا عمومي لیکنه نه کوي چې دا ټول باید راشي کنه. دا خو هغه موجود کسان دي، نو هغه کوم کسان چې اوس 30 کلن شوي دي یا کوم کسان چې پخوا کارت نه ده اخیستی یا
بلخ کې د حیرتان سوداګریز اداري واحد تر څنګ 44 نورې ولسوالۍ هم موجودې دي چې چاربولک، چمتال او شولګره د دغه ولایت تر ټولو ډېرې نفوس لرونکې ولسوالۍ بلل کېږي، خو په ډېرو سیمو کې یې طالبان واکمن دي او په همدې دلیل خلک کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې له پروسې محروم شوي دي. مجیب حبیبزای، آزادي راډیو، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه ګڼل کیږي. د افغانستان راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. دا ساده رادیو خبريال واصل وسال د دې لوبه د پوښښ لپاره برتانیا کې دي. هم دا اوس سره د ټلیفون په تماس کې دي. وسال سب خبرونه تستړې مشي د نیوزیلند او هندستان لوبه پیل شوې کنه څنګه ک پیل شوې وي څنګه روانه ده؟
ډېر زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده ښه ورځ به ولرئ. لوبه تر دې مهاله پورې نه ده پیل شوې، لوبه ته لا وخت پاتې ده. ښایي یو سات نیم سات کې لوبه د نیوزیلند او هندستان ترمنځ ان صاحب شروع شي.
دغه لوبه په اړه ویل کېږي چې دا دواړه پیاوړي ټیمونه دي او د دوی لوبه ته ډېر سترګې دي، یعنی ډېر خلک ساري. په دې اړه کراته وایي د دواړو د دې نننۍ لوبې په اړه.
بله ان صاحب، همداسې ده. نیوزیلند تر دې مهاله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې درې لوبې کړې، درې ولای ګټلې دي او شپږ پوینټونو سره د جدول په سر کې ده. او انګلند بیا درې لوبې کړي، دوی ګټلې وای بایللې ده. هغه د سلورو پوینټونو سره د جدول په دریم ځای کې قرار لري. نو دا واقعا هم دواړه پیوړي په بخنه سره انډیا دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي، هغه په سلورم ځای کې ده. او آسترالیا بیا په دویم ځای کې ده، سلور میچونو کې درې ګټلې دي. نو هندوستان دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې. نیوزیلند هم درې کړي، درې واړه ګټلې. نو نن د دوړو لوګلو ترمنځ په لوبه د هم مهمه ده چې هندستان چرته نن لوبه وګټینو امکان شته د جدول سره تلل شي، ځکه دوی بدرې میچونه خپل ټول ګټلې وی او نیوزیلند خو مخکې له مخکې درې ګټلې دي. نو د دوړو لوګلو ترمنځ ورسته کومې ولوبې شوې دي ان صاحب؟ په هغه کې هندستان شپږ ګټلې دي له نیوزیلند څخه، یعنی په تیرو وو میچونو کې چې د ورسته وی د دوړو ټیمونو ترمنځ شوی په شپږو کې هندستان بریالی شوی، یو نیوزیلند ګټل. نو له دې اړخه هندي لوبډله تیرو لوبو ته په کتو سره په نیوزیلند باندې برلاسه ښکاري. له بل اړخه د دوی یو شمېر توپوهونکي هم ډېر په فارم کې دي، شکر دوان، همداشان، روهیت شرما، ویرات کوهلی، ایم ایس دونی. خو نیوزیلند هم په دغه سیالیو کې تر دې مهاله ډېر ښه ځلېدلی، خپلې ټولې سیالۍ ګټلې دي. نو دواړه ټیمونه ډېر بیلنس او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. یو له جذاب لوبو څخه به نن وي د دواړو ټیمونو ترمنځ په دغه سیالیو کې، ځکه د انګلستان تر څنګ هندوستان او آسټرالیا او انډیا هغه ټیمونه دي چې د دغه نړیوال جام د ګټلو اصلي دعویداران دوی ګڼل کېږي، چې په پوره تیاری سره دغه سیالیو ته راغلي او پښتون لوبډلو کې ډېر ښه لوبغاړي هم دوی لري.
د افغانستان لوبه د شنبه خالی په ورځ د جنوبي افریقا سره د متاسفانه افغانستان درې لومړنۍ لوبې پرله پسې وبایللې. په ټیم کې باتمن روحیې باندې اغیز کړی، په ټیم دننه نورې خبرې هم تاویلې ماویلې هم په وروستیو کې بدلونونه او داسې خبرې هم لاندې باندې شولې. څه فکر کوئ افغان ټیم څومره د خپلې راتلونکي لوبې ته څومره چمتو دي؟
مننه صاحب، افغان لوبډلې له منیجر سره ما خبرې وکړې، نوید صاحب کاکړ سره، هغه ویل چې دوی کافی ډېر وخت لرلو تر بلې لوبې پورې، درې لوبه چې دوی کله بایلو د لغه ورسته نو دوی سره کافی ټایم وو، دا څلور پنځه ورځې دوی وخت لرلو، نو دوی خپل تمرینات کړي دي او لوبډله هم ډېره متحده ده او پوره چمتووالی لري د سویلي افریقا په وړاندې لوبې ته، ځکه سویلي افریقا هم څلور سیالۍ کړي دي، یو لوبې د باران له وجې مساوي شوې ده، یو پوینټ هغوی لري او درې لوبې هغوی هم بایللې دي. نو افغانستان به هڅه کوي چې بلک لګه د افریقا په وړاندې چې دغه سیالۍ یو له کمزورو لوبلو څخه ګڼل کیږي، تر دې مهاله ځکه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي د افغانستان په شان، نو کوشش به دوی دا کوي چې د اقل د افریقا په وړاندې بریا ته ورسیږي، او که بریا ته نه رسیږي لږ تر لږه یو ښه مقابله د هغوی سره افغان لوبډله وکړي او خپل مینوال دوی خوشحاله کړي. نو د تیاریو خبرې کیږي، دوی وایي پشپړ چمتووالی لرو، لوبډله هم ډېره ښه ده، روحیه پیاوړې ده د لوبډلې، او کومې تاویلې ماویلې خبرې چې دي دوی وایي دا مسایل کوم تاثیر او اغیز نه لري. لوبډله بالکل متحده ده، لوبغاړي همغږي دي په خپلو منځو کې، او دوی کولای شي چې په خپلو پاتو سیالیو کې د افغانستان خاص تازه توبو کې مننه یو یا دو میچونو کې دوی بریا ته ورسیږي.
مننه کوم وصال صاحب، موږ به تاسو سره د لوبي تعقیب وو او اوریدونکو به خبر ساتو. دوستان واصل وصال وو چې په برتانیا کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو د څار لپاره دی، او موږ به په خپل خبرونه کې له د سره وخت نه وخت خبرې کوو او تاسو به دغلته د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په تازه حال خبر ساتو. د ولایتي شورا یو شمیر غړي په روزګان ولایت کې وایي چې زرګونه جریبه دولتي ځمکې د دولتي کسانو او زورواکو لخوا غصب شوې دي. دا چې څنګه په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه لا هم د غاصبینو په منګولو کې ده. دوی زیاتوي چې یا د غصب زیات خپل دولتي کسانو کړی دي. د یادې شورا غړي محمد کریم کریمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه غاصبینو کې د ولایت مقام لوړ پړي مسولین هم شامل دي چې د ملکی خلکو ځمکې هم غصب کړی دي.
خو د ولایت تقریبا د 200 دکانو پرې دکانونه غصب کړل، او د 200 متر پرې د هر عمومي جاده غصب کپواري واره باندې اغه ولسونو او اغه دکاندارانو دلته وريزه راوړي، موږ د رهبری سره او نظامي مجلس سره شریک کړی دي.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس زیات شمیر دولتي ادارې د ځمکو او ځای د نشتون له کبله شخصي کورونه په کرایه نیولې دي. د ورزګان والي اسد الله سید هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ځمکې غصب شوي، خو دا نه مني چې د ولایت مقام مسولینو دي غصب کړي وي. دی وایي په دغه ولایت کې دولتي ځمکې په خواني چارواکو او زورواکو غصب کړي دي. والي زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس د زورواکو او غاصبینو ملاوي ورمات کړي، او په خبره یې چې پلان لري ډیر ژر به دغه دولتي ځمکې هم له منګولو را خلاصې کړي.
په دې کې شک نشته، د وخت په تیریدو مخکې داسې کمانډانان د پولیسو هغه زورواکان داسې و چې دغه شپږ زره جریبه دولتي ځمکه چې ده هغه کې قبضه لګولې دي، هغه قبضه کړي دي، او موږ په دې ټاپه تلاش کې یو د ولایتي شورا د کمانډانان د امنیت د پولیسو دي یا نور زورواکان دي د هغو څخه دغه ځمکې خلاص کړو، آزاد کړو، او بیرته دولت خپل امانت وس.
نوموړي دا ونه ویل چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي، خو وایي چې د دې د سروې له مخې په ورزګان ولایت کې 16000 جریبه دولتي ځمکه شته. بل خو هغه کسان چې دولت او ولایتي شورا پر د غصب تور پوری کوي هغه یې نه مني. دوی زیاتوي چې دا ځمکې رانیولې او قبل خطونه هم په واک کې لري. د دې لړلې دین محمد او سید ګل ازادي راډیو ته داسې ویل:
کوالی مو پر کړی د ګرما ملا شم جراولی، د ګرما ملا رامتلا کا جراولی، اج شغاسیا کا جراولی، چې موږ د 10 روپۍ ور کړی دي لنګ غوا پر اخور ولاړ مړی لکړه لخته مو ته خرڅ کړ روپۍ مو ور وړو دي څنګه اس کال کې ژراغه مابادي مکړه دلته دغه سرایونه مو جوړ کړی دي، کورونه مو جوړ کړی دي، دا قانونونه مو جوړ کړی دي، خواري مو خښلې دلته مو ځانونه ټوک ټوک کړی دي. او چې مخکې دی ورته درې دی وای هغه نور والیانو صاحبانو اجازه نه وای ورته ورکړی، هغه د جیو مخ نیول وای بیا نو سيو مر بده کورونه نه جوړولای، دا قانون د شان بمونه جوړولای اوس ګرد خوارانو خلکو ټوک ټوک سوي دي دلته ځانونه ستړي کړی دي، نو وسې څوک نس کولای چې دا حکومت وسپاري.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي ک دولت غواړي چې دولتي ځمکې له غاصبینو څخه خلاص کړي، نو د پخوانی بادشا سردار محمد داود خان د وخت ماستر پلان د جر تر جر عملی کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته ملالې بشیر په استودیو کې ده. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی به ترې واورو.
افغان ولسمشر دی ولورډ پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته تللی دی. کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر بی بی سی خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې وګوري. او ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې متحدو ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د فضایي ادارې یا ناسا له هغه اعلان مو خبرو چې وایي لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې واستوي. خو تر دې مخکې پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د کرکټ د غوراوی د کمیټې مسول ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د روزنې او په نورو بیلابیلو برخو کې به ډېر خدمت وکړي. انډي مولز دغه څرګندونې د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلي سره په کتنه کې وکړې. ښاغلي مولز په کتنه کې ژمنه وکړه چې له شک پرته پر تاسو له دې وړاندې هم د افغانستان کرکټ د روزنې او نورو بیلابیلو برخو کې ډېر خدمتونه کړي. نوموړي زیاته کړه: هیله لرم چې په نوي سپارل شوي مسؤلیتونو کې ښه وځلیږم او د تیر په څیر په دغه ډګر کې هم کړه او با استعداد لوبغاړي ملي لوبډلې ته اغواره کړی. په کاپیسا ولایت کې د فوټبال اخترې سیالي روانې دي. د دغه ولایت ورزش امیر محمد عیسی ساپینن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبې د اتلو سټیمونو ترمنځ روانې دي چې لس ورځې به دوام وکړي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوی زیلند لوبډلې د سیالیو ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې دغه سیالي د انګلستان په نهتمګم لوبغاړي کې د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل شي، خو د باران له امله ځنډیدلې دي. په روانو سیالیو کې نیوی زیلند تر دې دمه 3 سیالي کړي او 3 واړه یې ګټلې. هندستان هم په خپلو دواړو سیالیو کې بریا خپله کړې ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا استرالیا د 140 منډو په توپیر پاکستان ته ماته ورکړه.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا فضایی اداره یا ناسا وایي چې لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې ولېږل شي. تر هغې څلور کاله وروسته له ستورمزلې هم د سپوږمۍ پر مخ ښکته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل ناسا باید سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی. ملالۍ بشیر په اړه جزئیات لري.
د امریکا فضایی ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضایي ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم برادنستین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2000 کال کې سپوږمۍ ته ولېږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کېږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولېږل سي چې عمله به لري او پکښې به سپوږمۍ ته لومړۍ ښځینه ستورمزلې هم شاملوي. تر دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. د ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي، لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرتمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرتمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه، او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1960 او 1970 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادېده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو ترڅنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یو تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
او سم یو تازه خبر سوش به وړاندې د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند د فامیلیو په څلور لاره کې د امن نظم د سرتیرو یوې پوستې ته نږدې ځان مرګې برید شوی. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې برید کې ځاني زیانونه هم اوښتي دي، خو وروسته به یې معلومات شریک شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د اونیزو پروګرامونو وار رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. ورپسې کور کلمه یاروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز فقله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي، او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنه؟
15 کلنه.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور نه راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟